چې په ملګرو ملتونو کې د دغو دوه هیوادونو د استازو په توګه د طالبانو او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو پریکړه د دویم ځل لپاره ځنډول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د روسیې، چین او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نهو هیوادونو له استازو جوړه ده. ټاکل شوې چې دغه راپور د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تایید لپاره وړاندې شي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو رد کول په دې معنا دی چې د دغو دوه هیوادونو اوسنی استازي کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې هم په دغه سازمان کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو په اړه وروستۍ پریکړه ځنډولې وه. د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې غونډه د ډسمبر په 12مه جوړه شوه او پریکړه وشوه چې د افغانستان او میانمار اوسنی استازي به خپل کار ته دوام ورکوي. خو طالبان وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ د دوی حق دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت نومول شوی استازي سویل شاین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي امارت د اوسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي او د نړیوالو نظر او اندېښنې هم واوري. دا د ټولو په مصلحت دی. لبل پلاوه اسلامي امارت د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول شرایط پوره کړي. دا چې د سیاسي فشار په خاطر او سیاسي ملحوظاتو لپاره د افغانستان ولسمه دغه حق اخیستل شوی، دا ښکارا بې انصافي ده او د قانوني نورمونو خلاف عمل یې بولو.
طالبانو تر دې وړاندې سویل شاین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه معرفي کړی و، خو تر اوسه دغه سازمان نه دی منلی. خو د افغانستان د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته ویل چې تر څو چې طالبان د افغان ټولنې واقعیتونو ته درناوی ونه کړي او یو جامع حکومت جوړ نه کړي، دوی به هیڅکله د ملګرو ملتونو د استازولۍ څوکۍ ونه ګټي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. ده پوهند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شفاق وکال از ده علامه رشاد کورتا تر دوشان بیا او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نیکین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسس لیکلو.
غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي کشر لونی.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دود دی.
د مونږ پلارونی کو دا غوستي دي، دا سنتي کار ده، خې ګرمیم دی او ډیر خې دي.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکور رشاد اطلسم تلین پوهاند رشاد د درلسو دریاتیا یم کال د لندې په یو لسمه په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او پلسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دری ژبې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځلې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخښي، زما هغې چې ومېړي چې خدای دې وبخښي، هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و، نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د دې سره خبرې وکړي چې دوی ویني ما خو ما هلاوه چې زور سره ولاړ سم ما ټول مازوم در سره زما بیا غرا سره ومنل نو مشلوړ د کور څه د کور هغه په خی خانه کې چې کور وکړه تاسو کله لیدلې وات مونږ
بلې مام لیدلې
نو تر اوسه ما د رشاد صاحب هغه لومړی هغه لیدنه و لومړی لیدنه و هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپی دو په هغه کې و په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل بیا مې وروسته نو د استاد سره نه ولي نه وکتلې ولي دی په هغه وخت کې سیمینارونه و دغه د علوم اکاډمۍ مربوط چې په ویاد وزارت مربوط چې په اطلاعات او فرهنګ دغه سیمینارونه ته دی نه راتلی نو بیا ما په کراچي کې ولیدل چې زه په کراچي کې وم دی راغلی وو بیا یې زه کور ته ورغلم څو ځلې کور ته ورغلم ما هلته ولیدی بیا ته یې زموږ کور ته راغلی خدای تعالی دې وبخښ خدای دې زموږ سره وکړي ومې لیدی
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو د خپل شعر په اړه کومه لده سره خبري وکړي یاد اوسه
هغه ما ته ځینې هغه راکړي وو ما ته ځینې مشورې راکړي وې ځینې توصیې راته کړې وې
کومه مشوره مو یاد چې څه درته ویلو
بلې یو مشوره یې دا راکړې وو چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی تاریخي پیښې ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خونو پیښې دي خو ځینې کلتوري مسایل ته دغه مې په یاد دي
تاسو چې د څوزلي رشاد صاحب لیدلې ده تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یاست چې دی خو پوی او عالم سره دی
ګوره د پو او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا ورسته چې لیلی شاعران دي د دې هغه چې د دې سره ناشته چې دا انسان ته ډېره فضله پوری او زه د کوشوال څخه ما به سي او عادت زما د شوزو تر مجلس ته نه رینو مجلس خوښ دي زه نه پېژم ولې مې خوښ دي د پلار او دورونو خبرې مې ډېره خوښې دي تر دې چې مثلا ما مورګر چې ډېره کم ګوې شه د ودونو خبرې نه کولې خو تر دې چې د شوزو په مجلس کې هغه وسم نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بيخي هغه چې ما ډېر هیله درلوده تلوسه مې و چې د دې خلکو سره زکښینم او ساعتونه ساعتونه د دې خبرو واورم د استاد مجلس هم دغه سي هغه یو استاد چې عادت درلودي هغه ډېر متواضع سړی و اجتماعي سړی و ټولنیز سړی و ما دغه سویه چې و ډېره هغه و د پوهې سویه یادوم یا د دې خبرې چې ما اخیستلی شوی یا درکولی شوی دا ډېره چټه و خو بیا هم ما ته د د خبرو ډیر هغه راکاوه خوند راکاوه یعنی کما هغه خبرو باندې زه په یدلم ام نه خو ما کوشش کوه چې زه په و پیژمه
په فکر نه کوي چې د استاد رشاد سکه کله خبرې کولې ډیر فصیح وو لاندې لاندې جملې هر جمله به پای درلود جملې به سره یو ځای کولې نه یعنی هر چا کده د بس او خبرې اوریدي ډیر شبه په پوهیدو کبه وا پیچلې موضوع هم و د ډیر واځي کوله هم داسې نو
و و هم داسې و هم داسې و خو زه به سم دا خبره کوم چې کده د خبرې ماته زما دونه اخستنم کولای نه شي زما سره ډیر هغه و ټیټه و خو ما د خبرو څخه یعنی دک کوله د خبرو څخه لکه تاسو چې وایس یو څه اخستلای شوی او خوند راکوي
لا خلی ملال څخه په مننه د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د دښمن د واده بیا لوڅلو پاړه لیکنی وکړي په دې ترڅ کې شای په زړه پورې کتاب د عالم رشاد ژوند او آثار کتابي چې درې کاله مخکې چاپ شو دا کتاب سری قلا بدر د هغه مرکو پر بنسټ لیکل دی چې له استاد رشاد سره د شپږو وکلونو په ترڅ کې کتلی او چمتو کړی دی دا مرکه په څه باندې خوندې شوې دي شاغلی بدر وایي
ما له استاد سره دا سم مخامخ خبرې کولې پښتنې کولې ته او د چ څوېل هغه مې لیکل او دې لپاره چې هغه خپه نشي نو خر دې دې چې د زب ماشين را سره دا کار مې دی نه کاوه چې غاګې سب کما
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشه او جذبي کې کوم ځانګړی شی څو
مینګر کې انسان وو تکبر او غرور پکې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې له سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان راتلل ورته چې نه لیکوالان او نه شاعران وکنه استاد هر چاته مینه ورکوله زبه یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه سي زشت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په توندر ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به ډېر جدي کېده اته ډېر لویان سره او اته له کشرانو سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی وبخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوږ هم ګولې وته لیکوال په ټولنه کې د نړیوالو مکالونو کې لومړی شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړو او استاد لا دلته وو خو چې دغه غوږ ته د کېدل استاد خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړ کړو تو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا دغه اجنډا مې ورته وښوي چې هغه یو کتو وایي چې پلانکا چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخیتې درب ورک په ځمکه چې ولا کدار شم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونو کې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپلو زده کړو په ارتباط چې څرنګه یې تپ ته مخه کړې ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې به موږ ستاسو د افغانستان په حساب بعضی یو ساتنې به مو کولی یا د بدې نو هغه کې بعضی یو سپینږری سړی وو په دا زموږ په حصه کې نو ده به همېشه یا به راته دردېده یا بیا کای وخت یاد کړي نو دا او دا راته ویل ورځ دغه سپینږری یو څو مدت ګرسره ومونې لیدي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې زه ورغلم کور ته که مې کتل دا سپینږری پروتو پر ځای چوخه یې کاوه او تکو دې بېخي ځای شوی وو نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم دا ډاکټر چې به راته پافته کې وایي راته نو دا هغه وخت کې بوتلم نو هغه به ډاکټر به درته وویل وو نو دې خوشکا جوړېږي سمه ته به ډوډۍ وخوره سمه ته به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او څه به تمه جوړېږي بیا به دا سپینږری سره تکړه سوګه مې ډوډۍ خوړله اوس په دې موخې به جوړ خوندې سو داسې همنګه دې یو څو هفتې وروسته د ډاکټر چې تی په دروازه کې کور نه ته ویلې چې بالا د پلار مو یا او دې نیکه قرار قرار د باخ مرګ وخت را نږدې دی زه کڅو د کوچنیم درېم سیم کې ما له ډاکټر ته دروغ ولي وای تا خو دا تاسو خپل ویل تا ته جوړېږه د ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه وکړو ډاکټر ماته ویل دی دا هم یو د طبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورکه او د پدا باندې د قانې کې چې د کوشش وکړي نو زه چې راغلم دغه د کور ته دا خبرې مې څه وکړه پلار څه وکړه داسې موضوع او رښتیا چې مریض چې دا ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندانه وسو ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله بلې دا ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته وی زه یې بېخي ښه ځای دی فکر دغه دی وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شو دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي هغه محبت غواړي دغه دی نوخي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي دا خبرې ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم عجبه ښه فکر دې وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تجربه تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او دا خورا ډېره لافرین ډېره ښه لار او ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی خپل کوشش ورسره کوه نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پات شو په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پېښندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو پوهاند رشاد په ادب پوهنه لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و د دې پښتو او فارسی ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمري چې کتاب لیکي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنو یو راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هر جمعه غونډه کوي شلګر ادبي بهیر په داس وخت کې ونی سو غونډه ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي تفصیل په دې راپور کې
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي فرهنګي ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو څوارلس ونیزې غونډې کړې دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل خو تر څنګ یې دلته دا یو فرهنګي بهیر تشه ډکول د خلکو راټولول ژبې او ادب ته کار کول د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره د خلکو د راټولېدو د مرکز لپاره او دلته د خلکو فکری روزنه وسی تر څنګ یو سره خپل ادب وفالو او د ټولنې هغه نوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورته خرنځيږي یا ورڅخه کړيږي د هغې لپاره کار وکړو او هغه نوړه دودونه لمنځه یوسو بل هدف مو دا وسی دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي
که څه هم د بیو فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالی ملاتړ ته اړتیا لري نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی ډاډ ورکوي چې دغه بهیر بنه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي نو مولای وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو لیکوالو د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شوو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهر رامنځکو نو ان شاء الله په ټول ډاټ سره ویلای سم شلګر ادبي بهر به روان وي دوام وکوي
شلګر ادبي بهر د تیر سپټمبر میاشتې په 14مه نیټه د غزنی ولایت اندلو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علی لیسه کې یو لوی مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو دا په داسې حال کې د چ په اوسنی وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطحه یې تر نورو ټیټه ګڼل کیږي نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي همدا بهیرونه دي همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي یو څوک راځي د یو چا شعر اوري د یو چا خبرې اوري یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي خبرې په یو موضوع باندې کوي د بهر له لارې د چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو
دا په داسې حال کې د چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی د پولی پوری غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوال او شاعرانو برخه واخیسته دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه راپورې د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال عصمت علي شاه څخور
را واخلې تمبلونه او را جوړ کړې تنگ ټکور د ژوند په ترانو را ویښ انقلابیان کړې په سندرو او په شور د ژوند په ترانو
دا نومبر په وشتما په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو غونډه کې د صوبې شاعرانو لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت ته
د هجر شپه ده او د نن کیسه ده
سمونکی خصوصا خاص کرته دا نوې نسل ده چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب له لریکيږي نو موږ وایو چې د یو خدای پښتو ژبه سره مینه پیدا شي د خپل تاریخ نه خبر شي د خپل لټریچر نه خبر شي او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه کو پیر روشان ده کو خوشحال بابا ده کو باچا خان ده کو احمد شاه بابا ده یا نور د موږ اتلان دي د لرو د بردوړو سایډو چې هغه نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي ځکه چې یو کام خپل ژبه پری دی نو کام ورک شي اخره کې نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو لیکوالي کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی
کد غنونو هم دي روایتونو د اقدارو زمنګ د ټولنې زمنګ د پښتون معاشري چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پریدي خزه مخ کې پرمختګ ته هم نه پریږي پریدي الانکه خزه د بتوري یو لیکوالي یو مشرق ما ته پته را ډیر زنانه دي زمنګ په کورونو کې ناشته لیکل کوي بهر تایر نشی راوته کتابونه چاپتي خپل کتاب مخکته نه ته نشی راوته پلاران او رونه ولې کوي نو دا سه ماحول کې بت څه د دې د پاره یو خبره زه صرف کومه او غزه ارزای کې کومه چې زمنګ پښتانه دې مهرباني وکړي خپل زړه دې کوله او خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي او چې سو پوری د پښتون نظر فکر او دا غ سوچ نه دې بدل شوی نه زما په خیال ګران ده چې خزه ته مسلې پیدا نشي یا خزه په رون تندي یا په هغه زور قوت سره کارونه کې
دغه یار خوشبيني جامې واغسته کلی کې نه قبر نه خازه کوي
ټول ورس خبرې د جهاد کوي خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډي په یو برخه کې مشاعره هم شامل و چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نڅا هم وړاندې کړې شو.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقاد الرحمن رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را پخوت شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پخیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دوی روایتونو ترجمان شم، او د مینا هواس تر برید را شم، او د ژوند یو دولاری کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټري کړي او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به باور وکړو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړي دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټري وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږ میاشتنې پروژه لري، د شپږ میاشتنې پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص شي په اخره میاشت کې دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس، یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه پاری په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي، او بیا یې د ټول اسف مخکې یعنی یو ورځ کې دوی هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه ونه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي، به هر یو څه څخه خوښي
او بخښه. یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته نه چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي، لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده، او مقدار هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټه چې ده هغه یو هاند بوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلي دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، د ډاکټورا څومره، او هغه د تیسس هغه سټراکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی، هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی چې په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیول تاسو نه؟
د ډاکټورا کې د ماستری،
دا د ماستری،
د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو بیا هغه د کور سلاړ ما د تا به پیسې تحلیل کوله، لیکله به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به مې لیکله، او څه چې ما غوړس کې به ما نوټونه لیکل، دا هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخر کې یو راټولول او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي، اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرته وخت ورکول کیږي چې هغه یو په سب ادبي ادبيات وګوري، ادبي کارکټ نه یو کیږي، یعنی تاسو کار بل څه شوې ده کنه د شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی، هغه یعنی په سب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شي په اوله دوه هفته کې، بیا عملی کار شروع کیږي، چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، دا هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي، په اخر کې دا ټول راټولېږي او یو هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کوي.
هم دغه ټولې پروسې عملی کار، طریقه مخکې کار، او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
دا تقریبا 2 میاشتې.
دا دوه میشتې
د ماسټری
لارښود استاد جنیشان پکې بدل کړ.
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار چې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي. هغه د هغې پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملي کارو دی او کنه یوازې لیکلو؟
زما د دکترا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړو په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې، یعنی ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغولم چې څه شی پکې شوي دي، څه نیمګړتیاوې لري، د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی. دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دي، نسمې لیکلي دي. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته، ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي. نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی، دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې، درې څلور میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو. عملي کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړو. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول. بیا درې کاله نه پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې ورو ورو کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت
ونیو. د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی ځکه هغه ونشي یا کپی راځي.
ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړ؟
د دکتورا تیسیس لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي، لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمات لري. نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي د هغې مضمون په اساس فارمات په نظر کې ونیسي، هماغه سی خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته، چې هغه باید همیشه دغه ځکه یو پروفیسر چې کله تیسس ولي هغه چې هغه جمله مول ولي هغوی پرې پوهېږي چې دغه د دې خطنه کاپي شوی دی، اخیستل شوی دی، هغوی ته نه پوهېږي. څه د ویخو ډېر ضرر ته معلومي چې یو شاګرد کوم وینه دغه راخستې لیکلی نه وي، کوم اخذ ورته لیکلی نه وي، هغوی پوهېږي. بل سافټویرونه شته چې پلیجرزم یا کاپي معلومولی شي.
په انګلیسي کې خدا ستونزه ژر حل کولای شي دوی، لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته، فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماسټري د دورې لپاره، دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډېر خدمه یو څو وخت مخکې دا کله چې خپل تیسیس لیکو لږ مجا داشتونه لیکل، ځکه لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا اصلا دغه لیکلو وس نه وي، باید د شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلي دي او د مقالات رقم او لیکل شي دا مې لیکلي دي. اوس فول ټایم کار کې ما وخت نه دا بیس سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره د مواد را سره دی باید وکړنی نو ایډیټ او سم شي خو دغه د هانتون دا وخت چې دا څه یو چوکاټ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دغه رښتیا کی دا څه څه باید وګورئ او د پیسز لیکلو وخت کې باید یو شاګرد خپل څنګه پښتنه وکړي یا هغه څه مهم ټکي چې پیسز لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا پیسز لیکم علت یې څه دی دغه پښتنه باید خپل ځواب کړي یعنې یا د اوسنۍ دغه پیسز چې زه لیکم د دې خلاګانې د اوسنۍ علم کې دغه خلاګانې چیرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه پیسز لیکم یا زماده سټډن یې پښتنه تر د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی سروي دا یا په آنلاین پښتنه دي د خلکو نه د بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دی دا شیان دی وایي دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا ولته وایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ بوزي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګانې شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بچي دا خطا سويسي چې يوټيوب کې شته خو دې له خاطر چې هغه په انګليسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښ پړل شي
توان شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
ل ډاکټري نګین کارګر څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې پرې برخه کې به کلتور ته مخ کړو. د ژمي په دورشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د پخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټه ده د خپل کشرانو خوندورونو ته نقل اچوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرې خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرې وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې غاړې او دولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچینو کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو یو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله پرځکه الله دی کنه دی سر مې ببر دی ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول او خو داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامیر یت صدای چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی. ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د رادیوګانو او تلویزیونونو پراتک پوری تړي. امیل وای دغه نکلونو برخه په وسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې څو شیانو وضعیت دېته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړ خو چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې لا خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټیکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دي. هلته دا دود پور کېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوچ شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی در پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو، خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب شوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب شوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم شوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دوه رقم چپن داریم، دوه نوع چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چاهردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو دا اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري چې
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي راډیو ټکی کام.